درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 ویل مریز کال د جوزا شپږمه او د میلادي 2019 د جون شپاړسمه. د ازادي رادیو د لومړی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په غزنی کې د یو ښوونځي د سوځېدو او د افغان ماشومانو تعلیم ته د ورپېښو ګواښونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل د هرات ولایتي شورا به د څېړنو د پایلو تر معلومېدو پورې تړلې وي. د هرات د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزي د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نښته کې ډزې هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند شوی. په شخړه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د شورا د مشر ساتون کې ژوبل شوې دي. ناڅرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آریزو په سیمه کې یو ښوونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ښوونځي د ادارې دفتر، لابراتوار او ګودام سوځېدلې دي. د پیښه علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپله څلورمه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کاډیف کې وشوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوری بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله ځازی او نورعلي زادران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې، خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 125 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا دا مسابقه په 9 وکټونو او 116 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبې په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي او د جون په 29مه نیټه له پاکستان سره مخامخ شي. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماته ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نه شي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسې حال کې چې شینزو آبه په تهران کې وو د هغه هڅو پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که یې د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. دا پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جن پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد مبارزې، پانګونې، د کرنیزو همکاریو د پراختیا او تجارت په برخه کې موافقه کړی دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلی و چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمن تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه مایروپول شهر ته ولاړ او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې شهر د ازادۍ د پنځمې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین مایروپول شهر د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دی. دا شهر د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې کابو 40 کیلومتره لیرې دی. ولسمشر زیلنسکی پرون وویل چې دونیسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بلتون غوښتونکو تر نفوذ لاندې دي ډېر تر ډېره پاملرنه وشي. په مایروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مایروپول شهر منځته هم ورغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین نه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوي بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې 15,000 وګړي وژل شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.6 اوري. د رواني خبری مجله په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولای. په روزګان کې لرغونی آثار د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي.
بزکی په نوم باندې تاریخي ابدا چې پر هغه باندې د دولت په خاص کې پوسټ ایجاد شوی دی. کاپر کلا په نوم زاړه برجونه د ورانېدو په حالت کې دي.
تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته معطل دي. یو شمیر افغان متشبسین وایي
ټیکس په منګ باندې زیات ده، بلبار پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستان دی باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د موضوع تفصیل درابرو او په نړیوالو مطبوعاتو کې افغانستان ته کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نامعلوم وسلوالو د غزنی ښار ته څیرمه د ارزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځی د نجونو او هلکانو د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند. په همدې ورځ په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ د دهناو د کلي اته شونځي چې یوه اونۍ بند و بیرته پرانیستل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونه ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدلې وه جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهناو کلي کې خلکو تیرونی اته ښوونځي په خپله سیمه کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لږ تر لږه 2,000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ځدا چې په شونځو کې از موږ تاسو ته څنګه د امنیتي پوسټو جوړېدل جدي ستونزه ده. په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اغیز کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهناو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانیستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي له یوې اونۍ راهیسې د ښوونځي دروازې بندې وې. له معارف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونه سي. موږ بې طرفه یو او د ښوونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهناو کلي کې درې د نجونو او 15 د هلکانو ښوونځي اوس فعال دي. د لوګر د پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې ښوونځي پرانیستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 60% زیاته برخه نجونې دي. د پوهنې وزارت وایاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 430 ښوونځي تړل شوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بندي.
نه یوازې ښوونځي تاریخي آثار هم د جګړې له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په اروزګان کې مدني فعالان وایي چې د دغه ولایت ګڼ شمېر تاریخي آثار د جګړې له کبله له خطر سره مخامخ دي. د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان هم دا اندېښنې په ځای بولي. له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ فعالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمېر تاریخي آثار لمنځتللې دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزای شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اروزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اروزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو څو ځلې امنیتي مسؤلینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه په واسطه پورې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي ابیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه په واسطه ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نه کړم شاید یک شایعه باشه و اگر باشه ما جلوگیری میکنیم.
فرهنګ فعالانو بیا پر شکیل خو اوږه وکړي چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړلې شپه ولار رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه دا هم د طالب هم د حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي آثار چې کوم پروزګان کې بعد لکه خپل خو یعنی خپل شه دي لکه خپل د کور شه داسې وسته دی و خاوري وسدونکي د خاورې مور ده او دا شي د دوارو شریک شه دي او همدارنګه یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هله لرو ارزول ورسخه چې مثلا دا تاریخي آثار بعد پامرنه ورته وکوي وې ساتي.
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري خو پتیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه هم خبرو خو اوس به صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې د هیل په خپل تازه غني کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده. امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو ترڅنګ ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول او د دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یو برخه کې لولو د سولې په پروسه کې د ښځو د شاملولو هڅې نه یوازې ښه احساس ایجادوي بلکې دا هڅې نورې هم متنوع کوي. وړاندې راغلی تاریخ څرګنده کړي چې د سولې په پروسه کې د ښځو شمولیت پر موافقو د سلا کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورسپنې په لیکنه کې لولو د هغو څېړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري د سولې دغسې یوه احتمالي موافقه به تر 15 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور ځکه نو په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ وارې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي او دوم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خبرونې ګلوب پوسټ په خپل یو تازه غنی کې په افغانستان کې ماشومان ته د ګوزن یو پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوزن مثبتې پیښې کمې سوي وې، خو په 2013 میلادي کال کې یې شمېر 1 ثبت شوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګوزن مثبتې پیښې 80 وې، خو په 2018 میلادي کال کې یې شمېر 150 ته راکم شوی و. د ګلوب پوسټ خبرونې په لیکنه په افغانستان کې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنه کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره شوې چې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبري هم راخیستل سوي چې خپل درې کلنه لور رازیه یې یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلي ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسین یې ایمان کمزوری کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپل لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړي او د کلینیک پر کټ بې حرکته غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګوزن ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی یې ناممکنه ده ختمه شوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګوزن مثبتې پیښې لیدل کیږي.
تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو او ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.15 سپه د افغانستان په یو شمېر شهرونو کې اوریدای شي. ساعت 2:00 او 10 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مدي، خو دغه جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کشکې لري. ځینې څېړونکي وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د ولسي جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلومو وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له سلو زیات تقنیني سندونه د ولسي جرګې تصویب ته په تمه دي، خو مخکې تر راغلي بنبست کارونه ځنډول دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظری وای که په ولسي جرګه کې رامنځته شوی بنبست ماته نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کمی وي، د دغه قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه به وي. هیڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي.
د افغانستان
د ولسی جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې امیر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحمانی 50+1 رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسي جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنبست مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسي جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازي جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلي اصولي ګټونکی دی او ډیر ژر به د ولسي جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې یو شمېر بېطرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولس ته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازي اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا د ګراوګون است، مردم انتظارات زیات.
هغه وایي اوس محل خلک یرغمل سوي، دوی زیاتې تمې درلودي خو ناامیده دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمېږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولس ستونزې حل کړو؟
مشکل کله افغانستان حل وکړین.
بلخوا پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجروح وایي د دې ویرشته چې دغه برخورد په ولسي جرګه کې په فزیکي برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د اولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
یو شمیر ځوان متشبسان چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت پاملرنه نه کوي. دوی وایي د برېښنا عمو موادو مځکي او په نورو برخو کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سین په نامه د متشبسانو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همغږۍ و بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
زین ځوان متشبسین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربا جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلی ده چې له یو کال راهیسې د مربا جوړونې په برخه کې فعالیت کوي، خو د عمو موادو له نشتوالي شکایت لري. دا وایي عمو مواد دلته ډېر ګران دي. موږ چې تازه مو کار پیل کړی دغه مواد راته ګران لوی. بله ستونزه دا ده چې هر دوکاندار یا عمده فروش ته چې مواد ور وړو نه یې قبلوي او وایي دا د وطن تولیدات دي او شهرت هم نه لري. سمیولا چې له درې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، بل بار پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغیزه کوي، ځکه چې موږ شای ارزان موږ ته نه تمامېږي، ګران څوک موږ نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هواری لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبسینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال آزادی راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبسینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار مو ایست که بتونیم
دا وایي زمون کار دا دی چې نو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو، نه یوازې دا چې د ټیکس په برخه کې کارونه آسان شي، بلکې غواړو د مالیاتو او لیسنس اخستلو په برخه کې هغو ته چې تازه کار پیل کړی مرستې ورسوو. د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسیدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی وویل د ځوانو متشبسینو د ستونزو د حل لپاره ډیری کارونه له پخوا راهیسې جاری دي. د بوبل د سوداګرۍ د خوالی لپاره مو د یو جواز قیمت له 10,000 افغانیو نه 100 ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبسینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو دریو کلونو کې سلګونو لیکلوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ وړو تشبساتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د ایران او یو شمیر لویدیځو دولتونو ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی و. لندن پر تهران تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې د تیلو د لیږدولو لپاره پر دوو بیړیو په حمله کې لاس لري. حمله د جون په 14 شوې وه. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ایرانی ول اصلی بریتانوی شدی نازنین زاغری راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایی حساب کړی دی. میرمن راتکلیف د خپل توقیف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغری راتکلیف 30 کلن ده. د هغې میړه ریچارډ راتکلیف پرون ویلي چې هغې د خپلې لور د 15 کلیزې په ورځ له خوړلو لاس نیولی دی. هغه به یوازې اوبه څښي. ریچارډ راتکلیف ویلي چې هغې د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا احتساب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقیف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارډ ویلي چې دی هم په لندن کې د ایران د سفارت د ودانۍ مخې ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به دا وار اعتصاب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو اعتصاب کوې او له خوراک لاس اخلې دا ور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سوه. هغه له خپلې ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سوه. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغې په جنوري کې هم د نخورا کې حساب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د مې په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په روانو سیالیو کې نن د مارچ په 14مه د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دواړو سیالو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډله د ویرات کوهلی تر مشرۍ لاندې لوبه کوي چې تر اوسه دوی سیالۍ ګټلې او یوې د باران له کبله بې نتیجې پاتې ده، خو یو امتیاز یې له دې درک هم ترلاسه کړی دی. د پاکستان لوبډلې چې سرفراز احمد یې کپتان دی یوازې یوه لوبه ګټلې او دوی بایللې دي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د هند او پاکستان دا سیالي په اولد ترافورد لوبغالي کې وي. د هند له لوري سونیل گواسکر په یوه کالم کې د کرکټ شورا ته لیکلي چې د پاکستان لپاره به د دې سیالۍ بایلل ډیره ګرانه تمام شي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سیالي په انګلستان او ویلز کې کیږي. هند او پاکستان په 500 وره نړیوال جام کې شپږ ځلې مخامخ شوي چې ټولې مسابقې هند ګټلې دي. د دوی نننۍ مسابقې د لیدو لیوال خلک خورا ډیر دي او د لوبغالي ټول ټکټونه پلورل شوي دي. همداراز اټکل کیږي چې تر 1500 میلیونه زیات خلک په هند او پاکستان کې د تلویزیونونو له لارې وګوري. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د ارزو په سیمه کې یو شونځي ته اور اچولی دی. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې تورن کړ. او چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره اتلس موافقې لاسلیک کړې. زموږ اخلاق